السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي او بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 109 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به یې د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړې چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې نن لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده.
ما دو مسابقه برد داریم، یک باخت داریم. تاجیکستان 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، امتیاز ما هم 9 میشه، امتیاز تاجیکستان هم 9 میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه.
د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوې او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د د سویدن د حکومت یو څیړونکی وایي محققانو د نار ستریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویدن او ډنمارک چارواکي په نار ستریم یو نلیکه او دوو نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څیړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څیړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاوو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دی په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره ښایي مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوی. سوداګر غواړي چې باید دا لاره سمدستي پرانستل شي.
ډیره حیاتي لاره ده ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د هرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچې میوې دي او که تازه میوه سته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو مرکزي ولایتونو د سانګو وهلو یا نیزې وهلو تورنمنت
نیزه بازی یا د څنګه وهلو بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دروشت په ارتباط معنی منګه یو ټورنمنت نیولی په خوست کې.
پر افغانستان د طالبانو له 15 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت تر اوسه هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع څیړنه کوو.
دغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویتو لري پر توغوی اقدامونه چې پر ازمتونه پیژنی جهان هم دا اقدام پروژه پوره نده کړه.
د دې مطالبو ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام هم خپرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه، وویل شول چې د ژمي پر اتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند بندیزونو پر بشري وضعیت نیخ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مهال چې 2 کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دوه او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وضع کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هېواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس ایگز لی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل. وی ویل له افغانانو سره خپل کړي شمنې نه دي عملي کړي. فریکس ایگز لی زیاته کړه طالبانو د خوځو انجونو د سفر دند او خدماتو ته د هغوی د لاساسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې انجونې سنوي زده کړو ته لتلو منع شوي او تر خوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصې د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار الله هم نه د پرانستل شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې پترڅ کې الکتر لګیا او پاکستانی سرتیری ووژل شو. دوړو خواو یو ګډ کمیسیون ګمارلای دی چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لاره داسې محل بندیږي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته صادرېږي او سوداګر وایي چې ډېر تاوان وراوښتی دی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالباقي بنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم ډیر مهمه لار ده او ډیر حیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثره صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایران ته نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې ته کیږي، کله وچ میوې دي او فعلاً که تازه میوې واسطه هم د دې لارې ته صادرات کیږي، چې خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسیدل دي. بل موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچۍ د لای نه زموږ وارداتي مواد چې راځي هغه پر دې لار باندې سپین بولدک تر اوړي. یو تاوان خو دا دی چې هغه مټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې، متاسفانه 15 ورځې کېږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د یو سل څخه تر یو نیم سل ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځنې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپل په سبو مټران دي دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت یې دو سره دا پر کیفیت او قیمت منفی تاثیر کوي، او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب حوزې د ډیرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاتې دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عامو خلکو ته او سوداګرو ته رسیدلی.
بنسب اوس ته کومو میوه د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجوی او د غزنی څخه راځي، همدا ماتل پاتې دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسیدلی دي او جوشې مې رسیدلی دي او هم انزر رسیدلی دي. نو زموږ دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغه خواته څومره باري موټرونه بند پاتې دي؟
باید وایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي او هم موږ ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کیږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران هغه ته ماتل پاتې چې هغه هم لازموږ تجاران څخه توقف اخی، او هغه کمپنۍ بارچلانی کمپنۍ چې هغه دې ټینشن یا ځنډېدل ځینې واړي په دې صورت او ځینې اموال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. خوراکي مواد د کوچنیانو شیدې دي او دواوې دي او نور داسې مواد چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسیږي. نو هل خواته زموږ په زرهاو موټران فیرن ماتل پاتې دي د دلارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مرسیال عبدالباقی بیناو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونۍ سیالۍ د وزلوبې د ملي فدریشن په نوښت جوړې شوې وې چې د چارواکو په وینا هدف یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. پر دې موضوع دا راپور واورئ.
د پنځمه پورس په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه یې موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډېر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده. نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسې وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزړه پوری لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات تر سره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي. دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي:
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي: دا لوبې پوره لرغونتوب لري، او د ده پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو، په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په اوشمر سیمو کې هم له ډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي، چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونه وایي د اوکراین په ختیځ کې توانېدلي چې د روسي ځواکونو څو حملې په شا وتمبوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل دوی د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسان په شا کړي دي.
اوکراینی ځواکونو نن د نومبر په 13 وویل دوی توانېدلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو حملې په شا وتمبوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین په بنسټیزو تاسیساتو باندې حملو ته دوام ورکړی دی، او د سړه ژمي له رابرسره کېدو سره هم مهاله د برېښنا او ګازو په رسولو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلې شپنۍ وینا کې وویل د روسیې د توغنیزو بریدونو په پایله کې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې دي.
د توغندیو د بریدونو اغېزې هر ورځ پر اوکراین مشاهده کیږي. د برېښنا د پلان شوي پرچاویو سربیره بیا هم بیړنیو پرچاویو دوام کړی. تر اوسه تر 10 میلیونو زیات اوکراینیان د برېښنا له انرژۍ بې برخې دي.
په دغه وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه ته کسان وژل شوي دي چې اټکل کېږي د وژل شوو شمیر لوړه شي. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل موږ خلکو ته د انرژۍ د بهیر د دې کولو لپاره هر څه کوو. هغه زیاته کړې ده د اوکراین هوایي دفاعي سیستم توانېدلی چې د روسیې شپږ روس توغندي او 15 بیپلوټ الوتکې په نښه کړي. روسیه د نومبر په 12 د جګړې د پل رهیسی تر ټولو سختو بمباریو څخه دوه ورځې وروسته په اوکراین کې د توغندۍ وشتل بیرته پیل کړه، چې د انرژي تاسیسات او ملکی ودانۍ په نخښه کړې دي. چارواکو ویل اوکراینی متخصصینو د ساتونو لپاره کار وکړ څو د اوکراین د مرکزی سیمو په ګډون 80% اوکراینیانو ته برېښنا ورسوي. خو دغو چارواکو ویلي د خرسون بیرته نیول شوي ښار کې د ښخو شوو ماینونو په وجه دغه چاره ورو شوې ده. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت په وینا د روسیې په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د برېښنا 15 تاسیسات زیانمن شوي دي، چې په پایله کې په زرګونه کیلومتره لوړ ولتاژ لاینونه کار نه کوي. له دې سره هم مهاله د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وزیر د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پلټونکو د خرسون په آزاده شوې سیمه کې درې شپېته هغه جسدونه موندلې دي چې د شکنجې نښې پرې ښکاري. د اوکراین د بشري حقوقو پلټونکو وړ مورز داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د خرسون ښار کې د شکنجې او خون ښکاري چې په یو وخت کې پکې 15 کسان ساتل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو تفصیلي راپور لرو. د اکتوبر په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د دوی سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوالو لپاره د دوی شرایط د منلو نه دي، او تر اوسه یې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت له ورکولو ډډه کړې. نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته ځغلنده کتنه کړې.
نو چامونیت هم شته ولس هم شته او جغرافیه هم شته نو زموږ حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د په رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې په روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت ته رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني، جهان هم دا اقدام پروژه پوره نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه داده چې د وډی ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو، فرانس، امریکا او جاپان په مور او هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام خایدا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازي په عین حال کې چې د خپل هیواد استازي توپ کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پو ودیر صافی
که اته خالی وای بهتره ده دا د نړیوال ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پیژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یو په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېده، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیه او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژنده دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امن سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
4:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې دا شی به پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 109 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړه چې هیواد یې پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د فوټبال د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوی او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د سویډن د حکومت سیړونکو وایي محققانو د نارت ستریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارت ستریم یو نلیکه او دوو نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څېړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا د درنو چاودنو لقبل رامنځته شوی دی. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریا وروسته د اشغال شوی کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنگرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنگرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته ونیسي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له یوې فعالې او د پی ټی ایم له غړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. زما لیس خان انصاری د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیښدم. تاسو په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زورجته یا بې عزتۍ سوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ شوز سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بې عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شونځي دروازې را خلاصې کړو. شوز پر مخ او دلته شزینه ډاکټرانی موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د شونځي د نور شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې یک نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوشتم مریض يم د تداوی لپاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راکه، ماته 15000 راکه، ماته 10000 راکه، زه جاړو. نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا امید دي څخه دغه هلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکوي، د دغه شان مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبري وکي، په دغه لار کې آسان چا ویراول کده کده هر سکه رحم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچ وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دا ټول عمر هم دغه شان حال له افغانان ته پاکستانیان بیا هیڅ د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خانه په لګ پریشر لو یو څه گزاره به کوله. اوس امارات کې خو خدای خو خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولی شي، او دا حکومت هیڅ په کیسه کې نه د پوسه نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپل د سترګو حال دی، زما ترو مریض وو، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده. دې ځګی نه مواړه واخوا ته او دې هم اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه دی، تاسو دا بیرته ایسته واړه. مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یې هم ووهلو، دی هم ووهلو او بېزتي راله وکړه او مریض هم ګډوډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی، او دا یوه ورځ دا هره ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کوه واسطي او پیسې او اخوا دیخوا. نو اوس یې رالاړولی دی، تره مې اوس هم پاکستان کې دی، او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم. وسدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. نه د ټوله ازادي رادیو کارکوم ته سلامونه زما د قبول کی، او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر د بارډر باندې د سرونه واچي. دا وسنګ حال دی، دا د پاکستانی چارواکو سره دی خبره وکي کښی دي. دا طالبان هلته وایي چې وایي شو دې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستانی چارواکي نارینه جنه واپس کوي او ښځې ایله کې دوري. هغه په شپو ورکي، په دوو شپو هم ورکي، په درو شپو هم ورکي، کوچنیانې هم ورکي، چپه ورسته کسي دي. پر دغه دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکي، دا لږ نظر دې پر دا وکي.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه امکان لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلی وو. په کراچۍ کې ورور اگر تکستانی ولی دی د کراچی پلندی جیل کې بندیان دي زما خپل دسترګو لیدلې عادي په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور دیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي ورور د غزما زغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري ورور زما حضور نه رسیږي خپل ورغلیم لیدلې مې دي خپل دسترګو لیدلې عالم دی ورور د دغه کسانو غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورڅخه دی بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت دی ک د سکری دی چې نه مونږ ګرځي په جیل کې اچول دي په دې بد شرایط کې ژوند کې ورور بس هغه ما پیغام د دولت پر چارواک پر ورسوي داخل غم دی وخوري واسو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه درینو له سوالینه خبرې کوم امان الله مينوم دی دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنه شوي دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هیڅ قسم کومک نه دي او راغلي دي وی بار کې تاسو سره څه ویل غواړي او دې خبردار ده کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ په دې خوشاله چې هغه ټول خپل وطن ته خپل خوښه سره راستنه شي اور اس سے جیسے نپس فورن پر وطن دراسا نے سنگ مگا مطالبہ ہم کو تا سنا چارتا دا مو بری بن کسر جن کو لبنان تبیا یو دے سو پر وطن آباد کو نہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمن یو مہاجر یا افغان پاکستان تے جی پاسپورٹ اپ کے ہو کرے اگر بیا ہم کو سر کی بھی ہا بند کی بھی ہا وال کی بھی اور اگے نا اورس ہر پا دا افغانستان ہر گوٹ گوٹ کی تیرے دلتا پاکستانیان راجی کار کئی
ورور ازد ازادی رادو تا داغا پیغام پریزم دی علمان دا ولایت سخز موز داغا کم کسان چی پا خواری و پا مزروی پا کتلی دی پا پاکستان پا کراچی چی ورور گرد دا داغا پا کرکیت بانی چا جنجا سر کلی و نم چی دا افغانی دی که غریبکار و که کار دی که پاسپورت والا دی که تاپا کلی دی کرا دا طول ورور بندیان دی پا پاکستان پا لندی جیل و پا سنتر جیل کی د دغه زما زغ د اسلامي امارت وړ پړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله تر ټل ډیر ځلم پر شروع دي د دغه غم دی وخل سي د زما زغ ورسې ورور السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا تعال سره په تماس کې مده زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم د زادې را دو کار کوونکو ته او په خاصه توګه کول او ځینکه بعد سلام مو دا درخواست ضرور کی منګه د پاکستان د لارو او د هغه مخیره زو کنن بس اتزر لزر اتزر خو مزه ساو شو مګن پیندل لزر شل زره د دې په څیر زمونږ د هغه مخیره ستر کیږي او د دې مخیره کنه د دې مخې بس 5000 شپته زره یو لک ولا کی زمونږ د وښنه بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت د افغانستان حکومت وز د سیاست دا ځکه په دې خاطر کی ارسمه یو سره بس پاشی کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولای ک ارسمه یو سره زور ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولای ک ارسمه یو سره زور ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه کوم څه نشي کولای نن تاسو وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز گدا خان بدماش په یو لار باندې وندي مجاشتي یو په بل باندې انده کله نه کولای شي نه به وتی آخرت گناگاری او موږ دا تاریخ 50 کال په افغانستان کې جنگ او جګړه او تکلیف او زحمت او ډزومات اوس خو ختم شوی دی اوس خو کلاری ده اوس موږ هم ښان دي یو سره څنګه شو لږه چار چا پیره ته باندې زونه دي بس کم سره تنظیم کې ته چلار شو بس نه نیسم مزرین په غلا باندې کو ام ګرځیدل په غلا باندې کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی افغانستان کې خدای دا ګرځي دي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځکه چې دا ونه ګرځي دا ښکارا خوشي بس وی له دا وی ماجر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاسې ورو د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم دا ظرفیت او حکومت هم دا ظرفیت دي بس موږ دا ګناه چې دا نه راته معاف کړي بس موږ نو په خپل خور کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ حکومت پني
دغه کوم تقریبا فنوس چې مخامخ ولا دی او چې دغه زمونږه هڅه دی تقریبا مونږه خلاص و سلام
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوی وي د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبر شول چې لکتر لګه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي د اوریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلوان هلته بند دی کله چې د لیدو ته ورغلی لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي دا چې دغلته په کراچۍ کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له غړي منیزا کاکړ سره د مرکه کړي
دا مال په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بنديان دي په کې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا د اکتوبر د میاشتې نه
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د مملکت سان دوی نیولې دي
ولې دوی نیول شوي دي اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل
ک په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents in Pakistan paragali foreign act da paper bandi lagi deni so padi ki jak shmir da ko kasano de 300 saudi kasani ki makhla wa sara mulaqat shu ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obyam police station tum pasitaliu نو هغه یم انکاری و چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولی دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سبا چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسته کې د څوتنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسته ورځو کې خوشی سوي دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم څه کم دلته څه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم څه کم څه کله زنانه او ماشومان پکې وي نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشی کوي
شرایط دوی په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخه بارډر کراس کاوهسته
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبري شوې دي
هو مونږ بار بار باندې دوی سره ملاقاتونه شوې دي او دوی په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي
بله دا سه راپورونه تر لاسه کړی چې لږه بنديان سره ځینې وخت بد چلن هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم تر لاسه کړی دي دغه بنديان سره تاسو غوښتل یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدای چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا څه سہولیت نه راکوي لکه څنګه چې انور کې دی انور ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه او دا که څنګه کله وني ولوم شي د دوی نه ازادي سره سیستم پیسې یا سم قیمت سامانونه وی ورسره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر کې نه یو منشن کړی چې مونږ بیا بعد کې کلیم کوچ به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلند خشي
د دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لګلې دی راوي سره موږ ملاقات کولو هم کوشش کړی دی د دې سفارت څنګه ویل دي چې تاسو خپل حکومت سره باندې د دوی سره خبره وکړه چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي نو باید اغلیاري ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي
بله تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدلی دي
او بالکل هغه د عدالت له لري خبره شوی او بیا ما د دوی سفارت په خبر کړی او نو هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی ته و څه عدالت کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو پرې دا ایف آی آر نه یال شو د دازو نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ویلېږي
بالکل
په خپل مرګ مرشوي دی او ناروغ ک کوم بد چلن ور سره شوی دی
او بالکل دا ناروغ ولی دارنګ ډیر ناروغان دی پکې یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی داغه لپاره موږ به قاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو خو چې کم چې کم په جین کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریښې نه دي
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي
جی بالکل
تاسو له نظر آیا دا انساني ده آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی لبنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلن کوي
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار وچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي لبندي موږ د دوی سره خبرې کوو ایمنټیریان لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو په دې وجه باندې د سنسي کما د دوی په قانون کې کومه سزا ده درې کال نه وخت تر لاسو کالو پورې ده چې سو غیر قانوني تور پاکستان ته راشي نو موږ به دا ایمنټیریان لاس او دا کوسته ایکسپلین کوو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي
منیزه کاکل د پښتون غورن د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست او همدار از د همدغه افغانانو مدافع وکیل هم یاست د سنور مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغه افغانانو چې بندیان دي غم وخري
جی بالکل یو ان ایس سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي د زمو سره په اړیکه کې وی او موږ هم دوی سره په اړیکه کې یو دا جام شروع کې کوم افغانان بندي دوی وکالت هم د ان ایس سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوی دي آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولې دی پاکستانی چارواکو
نه 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 هغه سلسله تر اوسه پورې لږه او په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره خبره شوې ده چې یو داسې کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بای یا خپل په بارډر مر خپل دې وکړه پرې ځا چې بیا دومره ما زوروال
یان تاسو هیله من یاست چې
داس موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې چې تر بارډر تک راشي کولی دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ته
بله تاسو هیلمن یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څخ په لغه دریز نرم کړی په تیر هغه افغانان چې حالت په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي اډی اقل هغه ونه نسی
زموږ کوشش خو دا ده چې دوی د دوی سره کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته څه کوم افغانان دغه سیمه ژوند کوي چې دا اوس موږ راغلي د کلون راځ دلته اوسې دا وی شرم ډیر ناروا چلند روان دي اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوی او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کړي موږ بمب په فورن ایس کې دنه نکو او دا کې ډیر کسان دنه نکړي چې کوم وکالت ما خپل کړی دي
تاسو وسویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدل دي څوونه مخ کې په یو دوسیه کې د پاکستان ستره محکمه قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدل دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون لمخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي آیا دغه پروسه روانه ده او کدا یوازې هغه یو کیسو
نه زموږ دا کوشش ده چې موږ په بوانان کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسې دی دا وایي سره باکارډو نوی نو دا په مدد سره دوی د دې څخه دوی څخه کم بچان دلته پیدا شوې دي دا وایي لپاره پاکستانی سټیټنشپ څخه کم ایکس دی هغه دا غلان دا وایي هغه کار وشي
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسې کلونه کلونه یا هلته زیږیدلی دي تاسو چې ورسره غږېدلې یاست هغوی غواړي چې پاکستاني طبیعت واخلي
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال منیزه کاکړ و چې له ازادي رادیو سره غږېده
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي
السلام علیکم د غزنی ولایت مکور ولسوالی څخه په اړیکه کې یم د غزنی ولایت مکور ولسوالی د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي اوس مو مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي موږ ته مرسته نه راکول کیږي هیله ده چې زموږ اواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه
افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تیر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګیډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا څه دي؟ دا خو چې تیږې نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم در سره په لین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. وروره چې پاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسېږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسېږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسېږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خلک یو، موږ ته معلومېږي، راځي دلته د مرستو پر برابر ده خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یوه وابسته دې درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نوم مې ایمل دی، د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته چې د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی را طرف په دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او سیم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سر انکلا په سیمه کې موږ دا سر انکلا یو د کنګ سیمې او نو کار نه کوي دلته زموږ پر علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدا معلولین چې دی، دغه موږ مزه خپل مایوب هم د تیر د جمهوری دولت او بس هلته هغه وخت کې مې مایوبي جوړه وه، تنخا مې اغسته، دې ته مو فرمټه کړل ده، دوی هغه مایوبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدا معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړل ده. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې مایوبي موږ بیخي قبلونه، او بس قادب واچوه ګرځه، کار روزګار مالی نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزندار نه وم، بچیان مې نه وم، مرا کوه بیخي ما ته مرا کوه. نه 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 وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زموږ حصه وله کیږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري یې، هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ می هر سهار را وسلوي
پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتلې پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگړو شنګ شنګ چالو نلی چوکلی چالو ن دسرو شنڈو جامو ن